کر لکه مونږ شي دا دینی فرایز لکه عمره شو حج شو دغه تر سره کوو یا به مړې ژوندې اوسل هلته به فرض کړو اوسو داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې غوایې ذبح کړه او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقې خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه یعنې دغه هغه هلته خو بې اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی سوی نه ونو دغه منطقې بد دود به دا و چې مثال خبره دا روزانه باندې په فکر باندې او همدارنګه په اقتصاد باندې او په رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو خیر هغه مختلف نور اړخونه تیر کړو خاص کر دغه زموږ خپل کوم ټولنیز دوتونه شو په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی او په خپل نسبت باندې هغه ټولنه چې ستونزې ځکه چرته پوهه او معلومات کمی نو زموږ د همدا به فکر بهیر ټول کار د ځوانانو په فکری رغونه په فکری تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات کړو چې معلومات او پوهه زیاته شوله په خپل باندې
کتابونه چاپ کړی دي څه مو کړی دي
مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې د دوی په ایډیټ کې د دوی په ډیزاین کې د دوی په کمپوز کې او د دوی په چاپ کې تر ډیره اندازه مرسته شوې ده نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدونو پورته کتابونه چاپ کړي دي او اتیا خوښه کې به د دوی ایډیټ کمپوز او ډیزاین او په مختلفو برخو کې مرسته کوي
تاسو ادبی غونډې هم جوړوي
بالکل مونږ ادبی غونډې مخکې خو به د جمهوریت نه د جمهوریت په وخت کې به پنځه ورځې افتواره پنځه ورځې دلی خو اوس له بده مرغه د بعضې ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري نو د هغې د وجې نه زموږ ادبي اوسني هغه کوم هفته اونیزې او پنځه سوزنۍ غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډېږي او کله کله چې دي میاشت دوه میاشتې مو ځنډېږي اوس مشکلات لرو غونډې واقعا چې مشکلات سره مخامخ
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوئ
زموږ پروګرام داسې دی چې زموږ د ټیم چې باید موږ خپل فزیکي مجالسو باندې یو څه تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګه د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څه پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کومې زیاته ولري 50 کسانو دکتورا یا پی ایچ ډی کړی ده نو دوی باندې یو څېړنیز لړۍ ته مو نیت کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کېښود زه په نیک پالنه سره چې انشاءالله دغه چلینیزه لړۍ په پیل کوم چې د حمزه بابا برخې اندازې ته ورسېږي نو بیا به همدارنګه غني خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم نوموتي لیکوالان شاعران چې د پښتنې په نړۍ کې خواره واره پښتانه دي نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونه شي دا به پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به هم د خپل ټیم په مشوره او پلان باندې به مخکزو
شنوار سپ تاسو په لاند راتلونکو کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري
په دې نږدې کې د کابل په هنتون یو استاد دی د دې په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه یو او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلورډیم سو صفو کې لیکره دی نو د دې کمپوزم شوې دی او ایډیټ فکر کوم پرسته مرحله کې دی ممکن چې دا شب شي او یو دولس کتابونه چې دي کابل په هوټل مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله د اختر نه بعد به هغه هم راټولوو او د چاپ ګاڼه به سنبالو انشاءالله
له شاغل شینواري څخه مننه دوی د مرکه پورستیو کې دا شه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولو سنور کتابونو د چاپ هڅه هم تر اختر ورسته پیلوي. د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې براواړو. د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علی اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبی شفق لسترګو تیر کړی. شاغلی شفق تاریخ لوسته، نو د یو تاریخي کتاب په اړه به لدو واورو چې څه پکې مهم ورته سیدلې دي.
د تاریخ پوهاوی، د تاریخ پوهاوی اثر د هند وچی د شلی کوال او مورخ ډاکټر مبارک علی اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته شاغلی میر احمد یاد راجبړل دی. د تاریخ پوهاوی اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علی مختلف النوع مقاله په خپل منځپانګه کې لري، یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علی تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بيخي جلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي، ورسته یې مخینه څېړي او د پیژندګلوي تر څنګ یې د ستونزې حل لار هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په وس اثر کې اثار خورا ګرم بازار لري او لامل یې هم د نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامسته کړی دی. تر دې د مخه چې کوم لیکوالان او د تاریخ د برخې د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حد پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو، یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې د هغوی لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دا لولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلی دی، یعنې تاریخ څونه لرغونتیا لري او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لرغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښې لولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښې لولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمني کړې، قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپلو ګټو په خاطر پر عوامو ورتپلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې او د دې چارې علت څه دی. دغه راز پکښې بحث سوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولي او ولې نه ورکېږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښېمانه کړي، د سوداګرو او دوکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکښې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسېد. دا ورته نور لسګونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هره لیکنه ډیر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا دی د تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل سو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا سو. مبارک علی مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل سو کوم مهال چې پوهنتونو کې تدریس سو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږېږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي، دوی تاریخ د زوړ نصاب او زړو نظریاتو پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوي څه نه پکښې موندل کیږي، او د ده په وینا داسې علم جامد پاتې کېدای شي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي. مبارک علی یادې ستونزې ته حل لار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل سي، نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر سي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر سي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي، او په واسطه به مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. بارک علی وای په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکینیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولی شي، او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل شوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغه به سیاسي تاریخ ته ډېره پوري راسپړی او پر واکمنو اشخاصو بیا تاریخ لیکنه راسرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې نوې نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړي. که څه هم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته یې حل لاره و خپلې ټولنې ته متوجه سوی ده، خو نه یوازې د ده نظریه او حل لاره تر خپلې ټولنې پورې محدوده پاتې سوی ده، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یو پلوه جلا تم کیږي، وروسته د هغه ریښه معلوموي، بیا وروسته حل لاره ورته لټوي. په دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلی سي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای سي، او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای سي. د دغه کتاب حجم ډیر لږ دی او ژباړه یې څه ناڅه روانه او ډیره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نویو موضوعاتو هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوه سي، او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کړي چې پر کمزورو باندې واکمني کړې وه، او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واکې یا هم په واکمنۍ کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبی شفق تبصر اوریده. دا اثر د هند د نیمه وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته میر احمد یاد شپړل دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د شاعر پروین ملال د لنډو کیسو یو مجموعه سپین پانی لنن د دیرش کاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره زما همکاري فرشتې سحاک د لنډو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي څرنګه کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نشټېوالی لري. د مرکې په پیل کې اغلی ملال په دې اړه چې څرنګه کیسو ته مخه کړې ده وایي. لنډو کیسو
ته زما څنګه پام واوښتي افغانستان کې اغزیات بلایم تراجیدی زیات سپلی او هغه وخت ما کې آزاد شي چې زیاته تجربه نه درلودله، یعنی پام یې ډیر نه ورته اوښتي او لاس مې هم په اصطلاح نه باندې زیات نه باندې اوښتي. نو هغه دردونه یعنی پیاله ډکه سوله، هغه زما چې څه احساسوله، هغه زما هغه چې وم هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستي یا د خپل هېواد د دردونو څخه مې هغه هغه دونه ډیر څه چې هغه د شیر پیاله چې واغه وکړېدله نور نو شیر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله او زه یې په هغه باندې که رښتیا درفهم زه یې د لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم نه. ما یو لیکنه وکړه، ما ته یو لیکنه معلومې ده. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپېدې، خدای بخښلی فکر کوم وفا چې و مشرې خدای بخښلی رسول امین و، او اخبار د استاد محترم استاد هیوادمل صاحب تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدې. نو ما هیوادمل صاحب ته واستوه، هغه په وفا کې چاپ سو او پر سر یې لیکلي وه لنډې کیسه. نو زه یو څه اغستله چې دوی لنډې کیسه ورته لیکلي وه، بس ما توجه لنډې کیسې ته واوښتلې، بیا مې یو څه ولیکلي.
میرمن ملال دا راته وایي چې اوس لنډې کیسې لیکي،
خو اوس لنډې کیسه چې ده اوس ډېره مخته تللې ده، یعنې وروسته به ما ونه لیکله په دې خاطر چې بیا زما هغه آزاد شاعری کې مې هغه ډېره خپله تجربه ډېره خپله، او هغه دردونه چې ما غوښتله چې زه یې بیان کړم هغه بیا ما نوره په شاعری کې م کولای شوی. نو بیا په دې خاطر باندې کیسه راڅخه پاتې شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګي وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي او ځینې دا اوس هم دا اوس کې یو ما پیدا کړ په هغه کې وه، په ټول افغان کې وه، یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله. نو هغه سمې ولیکلې، خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډې کمه راغونډې کمه هغه سمې ونه شوې راڅخه پاتې شولې راڅخه. او بله هغه چې وه په لنډه کیسه کې، نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی د شعر هرکلی مې کېدی هغه څه ونه شو زما په نظر باندې. نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانر څنګه دی یو بل ځای نیولی شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقعي بیانېږي، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي، نظم چې دی آزاد شعر چې دی زما په نظر باندې لنډه کیسه و ده، یو څه سره نږدې دي. غزل چې د چوکاټ کې ډېر تنګ دی او دا نظم یې آزاد شعر چې دی، په دغه کې ته یو هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې زما په نظر باندې دا مشابهت په دا زما نظر دی، نه پوهېږم دغه مشابهت یې په مابینځ کې موجود دی او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اغېستې، یعنی تحریک څه چې یو ښه کیسه ولیکي یا یو شاعر کېدای شي زما په نظر باندې یوه ښه کیسه ولولي، د هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي. زما په نظر دغه هغه یې په منځ کې موجود دی، دغه اړیکه یې په منځ کې موجود.
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري، او هغه وخت دی لنډ کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
ستنی نسته په بازار کې، ساقی ستا خو ساقی نسته د تکمیل کیسه نیمګړې، تاک له خپله ووره اوسو د انګور کیسه نیمګړې، ونې خوب کې مڼې ونې، ونې خوب کې مڼې ونې، څانګې څانګې لاسونه لپې لپې خوږیږي، بند پر بند یې خزانونه د یتیمو کوچنیانو، لوږه شونډو ته راغلې ګروانونه یې ګیرې کړې، بې تڼۍ وړې دردونه ستنې نسته په بازار کې، د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سوه، په څو رنګه شفقونه د باران سره بڼ جار، سترګې سترګې نیزونه نه انګور سته نه مڼې سته نه نیکه سته نه وږمې سته، د رڼا خلقت ولاړ دی، سپېدو تور کمیس اغوستي طلایي عینه، دل مرد و رکسه و رتی ستورس وی به زان پا پلوتونو دنجلی خوب بی تابیره ده مکتب لار که راش نسو دیوالونه ده مکتب ده زنگ پستونی که دانه ده ده ترنگ ترنگ شد افسانه ده ده کوتر توریسترگی چه پیسی وی حافظه الوتل چیر شخ کری و زرونه ی جره ی تو بنی بولی آدم ستا خودرخانه ی ده رکسه وی پتی خان دی مین سوی محبوبه ی رابیه نده تنجلی خوب بی تابیره ده کتاب توری لویدلی دی لپان و کتاب چی دی ده وینو بلا خوریلی طالب جان پر زان مین سو پا کسه که یک کردار ده شهین نسته ده ملی هندار متن وسخه سوی تنجلی خوب بی تابیره ساکسته خو ساخی نسته ده تکمیل کسانی مگلی تاک لخبل او روزو ده انگور کسانی مگلی
لاغلی ملال چخم مننه چه دا شیری پا زدی را روی ادبی مجلی ولو روا دا زدی را روی مجلی پا دی ورستی و شیبو کی دا نورستان دا یو پخوانی کلتور پاره دا اوبو جندی پا نورستان کی لدی ری پخوار حیسی دود دی ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژوند له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک وړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژوند د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژوند له هم پکې فعال دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ ځي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړ کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانی په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره پوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وایي
دا ژرند تیزیږي او کمیږي. یو سرته چې دا لرګي جیکي تیزیږي بل سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړي جمعې د فالې او دینه چې دی د جوار او د غنمو خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالي زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښوي د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړل کیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانه وړه کوي د تیګو ل دوا پلونو څرخ ناوې ډول او نور شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وای ل ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولی. په خبره د ژرندو راتک سره له هغو کړاوونو خلاص شوی دی. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اوریدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوی او هغې سره وړکول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي. همدغه ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې وړو کوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم چالانه او دانې پرې وړ کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې دا کانه مړ خراب شي دا لرګي مرګي خراب شي هغه وته بدلی نو خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت پیرا پکې نو
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وای جرندی لپخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونو پیسو تاړتیا لري او همدار از ورسره چاپیریال هم ککړیږي خو جرند په اوبو کار کوي همدا اوبو د سلګونه جریبه زمکی خړوبولو د چاپیریال د خکولا او پاک ساتلو سبب شوه دی انجنیر محمد ایوب وای
جرند چې دا د انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي یوازې د اوبو هغه موجوده منابع نه چې اوبه دې دغه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره ډېر ارزښت لري
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانی وړکوي چې په ډېر خارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایی ماشینونو بدلی شوې دي
د نورستان د جرندو په اړه هم ډېر راپور سره دا خبری مجله را خوندوم تر بلی ویمو زحمت شیبر بخدای سپار
پردیخاریگی استاد ہوں ادا ہو زدتا سر اشنا کرم ساہوں گی ادا ہو زدتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بتی گا تم پریدا چلو سنا درو گدر کیا کرم پریدا چلو سنا طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داسی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا ترا تا سبا سبا کواز بدیگا کم ترا تا سبا ترا تا سبا سبا کواز بدیگا کم
لائے دست مخال نشمار مزگار لائے دست مخال نشمار مشتری در لپیدا کرم کراتا
دلوز من دکرو خودی رفتاتم بریده دلوز